لس په جیش وی درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په راپورونو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو اوو میاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هماورۍ چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد ژون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په اوو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې ولایتونه په تشکیل کې دي، د دې زون په کچه دروار کال په ترڅ کې تقریبا نږدې درې نیم سوه په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په اوو ولایتونو کې مرګوب نه وکړي.
د شمشاد ژون قومندانۍ په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې فعالیت لري. ښاغلي خوږیاڼي د یو شمېر لویدیځو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلي دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پرس اژانس د رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دي او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 1400 مخالفان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي او اووه تنه نورې ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او رسته خبر ده چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپراخېدو وروسته د دې ولایت امنیه قومندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمجید روزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر له سره نن عملي کیږي. هرات ښار کې پر یو موټر دوه کسان ګرځېدای نشي. بې اسنادو موټرونه او هغه وسایل چې تورې ښیښې لري تګ راتګ نشي کولی. مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. وسلوال کس که د نیولو پر مهال مقاومت کوي وژل کیږي او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنیه قومندان تر دې څرګندونو لږه شیبه وړاندې د هرات ښار په څلورمه ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیه قومندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وژل شوه. د هرات امنیه قومندانۍ ویان عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلی او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، د سعودي یو ریال 30 افغانۍ 14 پوله، د امارات یو درهم 30 افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ 10 پوله. بیا هم خرغلی: ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. فارس خبري اژانس سپاهي پاسداران انقلاب دی او چارواکي په حواله وایي 14 ایرانی پوځي سلاکاران وژل شوي او 21 نور ژوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لسګونه کسان چې ویل کیږي زیاتره ملکیان دي وژل شوي دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربند شو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځانګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دې پیښې چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له 2013 میلادي کال څخه چې السیسی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پوځ د پوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالې سوریا ساینس د سانتی ماریا پرون شنبه د ټلیفون له لارې له خوشې شوي خبریالانو سره خبرې هم کړي. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څرنګه خوشې شوي، خو د هسپانیا الپایس ورځپاڼې لیکلي چې دا خبریالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز وارسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد ښي لاسي حکومت د سیاستوال په وړاندې مظاهره وکړه. دا له 1989 میلادي کال را په دیخوا هغه وخت چې د پولند له پخواني شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د ډیموکراسۍ په کمزوره کولو او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د وارسا ښاروالو ویل د شنبې ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 20,000 کسانو برخه اخیستې وه. د مظاهرو په لړ کې د هموري چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسۍ په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 2000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې 1000 کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نژاد پالنې او له کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره ولسوه پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوی وو. په تیره یو میلادي کال کې شاوخوا 1,000,000 او 3,000,000 کډوال او پناه غوښتونکي جرمني ته رسیدلی دي. او روسي خبردا چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمری سیمې اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانهونه کې د پراخ اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهده و. د پوځ او پولیسو په حضور کې تر اوسه لدی سیمې څخه 2,500 موټرو کې شاوخوا 2,000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورت مکمری کې د اورلګیدو راپدی خو تر اوسه 80,000 کسان لدی سیمې وتلې دي. د اورلمبو په دې سیمه کې 14,000 کورونه او 9 تاسیسات لمنځه وړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړې به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
په هغه صورت کې ګوندان موږ سره نه د ریل په پټلې کې نه په کاسا په پروژه کې نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مرګزاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به یې ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې 19 پروګرام لرو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی دوام کوي. په هم دغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. مخکې تر دې چې لبرنۍ راپور وورو له هلبند څخه تازه خبر دادی چې د لشکرګا په لاسیا 15 کیلومتری کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د شیبه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غرز د کاکریانو اتسګزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همداراز ویل شوی دی چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم د یوې ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې، خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوې نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د ملا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس برېښ کاری شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرجوب لی په اړه هم دقیق راپور نشته موږ ته د ملا رسول ډلې کسانو خبر راکړی دی چې دوی په دې جګړه کې لاس بر دی او مخالف لوری له ډیرو سیمو څخه په شا تنبولی دی اما د منصور د ډلې له لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس سو هرات ته چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوي دي د هرات امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د تیرورونو د مخنیوي لپاره سر لننه جدي تدابیر نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یوه میرمن په ډزو ووژله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداری ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قمندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر سر لنن عمل کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت گذار کرده نمیتونه یک موټر بیا اسناد
شي دوی په هرات خر کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدې نشي دوی هم بی اسناد موټرونه او هغه وسه چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په خر کې تګ راتګ اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کده نیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنیت قمندان تر دې سرګندونو لږ شی بوړاندې د هرات خر په څلورم نه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیت قمندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وشل شو د هرات د امنیت قمندانۍ وین عبدالروف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې برید کوونکي تښتیدلي او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په زړه کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې وشل شو د هرات پولیسو وویل چې وشل شوی کس ایرانی و او له 13 کلونو راهیسې دلته ژوند کوو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د هرات د استناف د څارنوالۍ رئیس سمیالدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره و ووشل شو د امنی قمندان عبدالمجید روزی وایي د دې وشنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره دې اوازو چې ګواکې دې بدل شوی هم د امنی قمندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او نه دي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړی وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي د هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوي دي که څه هم د هرات امنیتي چارواکي وایي لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولي خو وروستیو ترورونو په هرات کې میشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکښ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوشتبهالو همکاریو تړون وروستی شوی یا نهایي شوی او ډیر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرسیال وایند پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی دی تفصیل د سفی الله ستانیزي په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاري تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي د جمهور رئیس مرسیال ویاند د واخان مینپال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاري د تړون متن وروسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډه هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریزم
نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي ل خپل هیواد وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي له یو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه په سیاسي او مالي برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاري ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیه هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. پخوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وایي د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او که دا کار ونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
روسیې او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناټو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. پراته زه فکر کوم چې د معاهده امضا کول او بیا عملي کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانکزه، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندیشنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه ګوند هڅې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په لاسلیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هیله د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو د ورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلی او که دولت د ځینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونې د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي راډیو پرې اوري د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیکې ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي، خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت دننه یو شمېر هغه کړی چې پخوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړی نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوې چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې مادې په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو دیارلسو کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي سټیج لویدل سیاستوال دا د وساو رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لویو څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه وه. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي که چیرې یو شمېر هوایي شرکتونه خپل پورونه ورنه کړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداروي د مالی وزارت سره د توافق لمخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولای شي په دریو کلونو کې خپل پور نه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرسیال محمد قاسم وفای د شنبې پورس اساسي رادیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره د یو ښه فرصت دی او کچیرې دغه هوایي شرکتونه خپل پور ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ښاغلي وفای په خبره او فوق شرق کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خو د مالی د نور کولو لامل 15 ان تر 14 میلیون ډالر پورې له حکومت نه پورې وړي دي. د وی هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنی نه ده چې دغه شرکتونه له مالیات ورکولو نه ډډه کوي. لا بل خو د افق شرق منوم شرکت باید د خپل زړو الوتکو په اړه لسرخه وروکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د ورکړې په برخه کې بریالي نشي د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارا مکلفه ده چې د دغه شرکتونو کارونه وسنډوي او د حقوقي په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولت د پوروړو هوایي شرکتونو له مسولینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یو هم خبرو ته حاضر نشو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویس د هوایي شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ ژورنال ته ویلي که حکومت له دوی سره همکاري ونه کړي دغه شرکتونه به له ماتې سره مخ شي. له بل پلوه د افق شرق په نوم د هوایي شرکت رئیس فهیم هاشمی له همدې ورځپاڼې سره په خبرو کې د دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره بې ځایه ګڼي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم د دغه هوایي شرکت رئیس ورسره هوکړه کړې چې نوې الوتکې به هیواد ته وارد کړي. خو د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د 1,600,000,000 مالیات نه ورکول ډیر لوی پور نه ګڼي.
بس خیریه بنسټ چې له بېوزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا سرڅوکۍ او د بایسکلو مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې بس خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپلو مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 خزینه او نارینه مازورانو ویلچیرې ویشلې. په ختیځ سیمه کې د مشال لاریو خبریال او د بس خیریه بنسټ مشر باز محمد عبدوی دغه ویلچیرو د خصو لپاره یاد مرسته له 22 افغانانو راټوله کړي. نوموړی وایي اوس هم سره داسې مازوران په لیست کې پاتې دي چې هغوی دغه ویلچیرو حقدار دي.
ویش تنانو ته مستحق تنانو ته چې په خپل خون نشي ګرځېدلی ویلچری مورکی تر د وړاندې هم موږ 300 ویلچری توزیع کړي دي او دغه ما سره چې کوم لیست جمع دی په دې کې تقریبا تر 100 کسانو پورې نور هم ما سره مازورانو خپل نمونه ثبت کړي دي چې ویلچرو ته اړتیا لري. نو زما هیله بیا هم د خپلو افغانانو ورونو نه ده که په داخل کې وي که په خارج کې وي مرستې دي وکړي چې موږ دغسې مازور قشر ته خدمت وکولی شو.
مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي د بس خیریه بنسټ دغه رضاکار کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیریه کارونو لړۍ پراخه شوه. نوموړي پر هغو افغانانو چې غواړي اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي غږ وکړ چې بس خیریه بنسټ له لارې دې خپلې مرستې مستحقو او اړمنو کورنیو ته ورسوي.
په هغه چا چې د مرستو ادرسونه ته ورګدي او دغه دغه اعتماد ته ورګدی چې موږ په چا باور وکړو، بس خیریه بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسې مرستې به هماغه مستحقو وړو خلکو ته ورسیږي. زه یو ځل بیا غږ کوم په ټولو هغه خواخوږو وطنوالو چې د دغه خپلو روزانه لګښتونو نه که د سپما وکړي د یو چا د ژوند بیړۍ پرې روانېږي او څوک د کور د چاپېریال نه بیرون راوتی شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنې کورنۍ چې د بس خیریه بنسټ له لارې ورته معرفي کېږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. بس خیریه بنسټ له تیرو 3 کالو راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچرې ویشلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یوه له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیشت پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونشو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه ګذاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټه مزي د تیرېدو لپاره ټاکلې وه چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت کابینې هم د سالنګ لارې د دغې مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغې لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دویمو مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغې پروژې پر لارې یې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخوا د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د برېښنا د دغې پروژې په تړاو زد او نقیز بحثونه وشول. خو د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیم ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیانو بلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی موشم مطرح کرد.
دیوی د توتاب پروژه پاړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کوم سمته مدنده وسپارل چې د دې ستونزې پاړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور یې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نشي کولای. د خلکو او افغانستان او بلاخره د دغه شورا د غړو په ګټه نه بولم. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدی رادیو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
موږ د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخه ځي چې 300 میګاواټه برښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی بحث دی، دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي په دې کې د افغانستان برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې یوه بله پروژه ده چې له لارې د ترکمنستان 1500 ولټه برښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدول کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه ورځ اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لوی لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د مقر ولسوال وحید الله وایي چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم له امله رامنځته شوې ده چې ټول مسافرین ملکیان او کېدای شي د دې پیښې مرګ ژوبله نور هم زیاتوي. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا 350 وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوي دي چې شمېر یې 1400 سلاکارانو او 1200 سرتیرو ته رسیږي. په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتره سیمه کې وژل شوي دي. او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شوي وو خوشې شول.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لاس په جیاو 22 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوريده شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې له کندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او د ژوند رنګونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهار په دیاره راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدوالي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریب مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول سوې چې 2 میلیونه ډالره لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو. هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ ستاسو ښار دی. هر څه چې زموږ ستاسو په امکاناتو کې وي باید ترې غنو کړو. او د دې ښار په جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبه په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو 2 کلونو پورې جوړې شي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. پخپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف به مځکه یې راکړل. نو په دې کې دا د دوی نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به د موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د شتمنو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کربوسیانو، د کوسیانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه په شي کې واخلي.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ سویدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 155 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوي ښځې د امید امن کور ته پناه وړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره هغه عوامل دي چې د بلخ له ښځینه محبس څخه آزاد شوي زندانیانې له ګونګا او ناڅرګن برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
لویسا هغه شلکنه چلی ده چې د زندان څخه له خوشې کېدو وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړې. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندی ده، خو خپل تره په زور د یوه بوډا سړي په نکاح ورکړه. هغه وایي خاوند یې سربېره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکولو له کور څخه تېښتې ته اړ کړه او بالاخره زنداني شوه. هغه چې په مستعار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ له ویرې او د کورنۍ د نشتون له امله یې دې امن ځای ته پناه راوړې ده.
دا خاطر دوباره ما نمیخواست که بگیرم، به خاطر ما اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو رو از بین ببریم.
یواز لویسان دا چه پټونه کې د ناوړه دودونو حاکمیت افغانی ننګ او غیرت له دې سرنوخت سره مخ کړی ده. شګوفه بل میرمن ده چې د خپل خاوند نامشروع غوښتنو ته سر نه ریټیټ کړی او فحشاته یې مخه نه کړه. د ښځې هم د خپل ژوند یوه موده له کور څخه د تېښتې په تور زندان کې تیره کړې ده او وایي چې وروسته محکمې ورته د بې ګناهۍ فیصله واوروله او له خپلو درې ماشومانو سره په مزار شریف کې د امید پامن کور کې ساتل کیږي.
ته زندان ماندم، محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کسی کوی دیگه ندارد، سید پل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستعار نوم خبرې کولی وایي خاوند یې هغه فحشا ته مجبوروله او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شوه، خو له ازادۍ وروسته د نوموړي او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو بې خبره له دې چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤول ریحانه وایي چې دلته شپاړس ښځې له دریو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر دمه د څلورو کلونو په ترڅ کې 145 ښځې له خپلو کورنیو سره د بیا ځل لپاره یو ځای شوي دي.
برای فعلا خو 16 خانم سه طفل است که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوې هم مساعدې کړي دي. دا په مزار شریف کې د ښځینه زندان د دروازې غږ دی، هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې 16 ښځې په مختلفو جرمونو زندانی شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تېښتې په تور د سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د ښځینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی
دری نپاره چو دوی نسبت نداشتن دا محرم شری نو دوی موج و رسمن مکتوبی رسمی و ریاست امور زنان دا ولایت بلخ تا معرفی کرده چی بعدن دا غود طریقه څخه و خانی و امید ته ولاړه دی
د خوان او خپلوانو لخوا فحشا ته د ښځو مجبورول هغه څه دي چې ډېری ښځې له کور څخه تېښتې ته مجبورې کړي دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي بنفشه هم د هغه جلۍ مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشا ته اچول شوې وه خو هغې د کور څخه تېښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی هغه یې په اړه وایي
نه مجبور بودم دست به کار زدم مجبوریت من اینه که شوی ما کارهای بد بد میکرد ازم خاطر فرار کردم از خود من میخواستم کارهای بد از کتشم دست شام من نمیکنم
دیکھا چولا قنوس خد مدافع بانسورتون دی معلومات پر بانسر چه پا دی ورستویو که پتونا که دی ناور دودون حاکمیت پا کورنوی که دی تارتی خوالی دی کچی زیاد ولی او پا جبر ودون حقا وامل دی چه لکور سخد دی خزو دی تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاد کرده مجبر احمان حبیب زی از دی رادیو مزار شریف
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
د روان خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تیر شپه نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام‌آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوا یې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټرسایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړی دي چې په نتیجه کې یو خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی پولیس وایي د پیښې له ځایه یې نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړې دي خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې یې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال و او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده دی په دې پوسټ کې وایي صادق خان پاکستانی نه دی برتانوي دی د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم د تکفیري دیوبندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیې له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ که د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ آیا موږ کوم احمدی هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی شو زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکه کولی او پر هغه په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی وو او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی وو چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسي غندلی چې ګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو
په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څیړونکو د خورم زکی وژنې په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل سوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل سوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوڅ سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
له کوټې څخه د باراکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیري د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه را په دې خوا دا د سوریې په جګړه کې ایراني ځواکونو ته تر ټولو لویه مرشوبله ده. په دې اړه رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاه پاسداران یو چارواکي فارس خبري اژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکاران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیس په خانتومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 نور ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د خان تومان سیمې په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په خان تومان سیمه کې پر ایراني سرتیرو برید د دریو سخت دریځو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره لخوا ترسره شوی دی. جیش الفتح سخت دریځې ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شوو ایراني سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. که څه هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاحکار علي اکبر ولایتي تېره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بل لور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم مې رحمه جان دی، د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبې کې ولې ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی. د وطن خدمت دا باید چې موږ ټول افغانان، ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ به وي. کله دې مخامخ جنگ کړی؟
هو ډیر. ما په زیاتو ورسوالیو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه عسکر شوم، شیرزادو ته لاړلم. شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم راباندې شوي، ښه ډیر ډزې راباندې شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسو له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړولي او زړه دې پې درد کړی؟
هو، داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره م قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خوانه مونږ باندې طالبانو موټر راغې، خو چې دغه شو مونږ ترېنه تېښته وکړله. خدای شته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدای شته چې دا مسلمانان رونه، یعنی مونږ هم افغانان یا هغه هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دی هغه جنګیالیو ته چې تاسو سره جنګ کوي؟
زما پیغام ورته دا دی چې بس کې نوره، دا جنگ او جدل بس کې. زه څوک یم او هغه څوک دی؟ زما افغان یم او هغه هم افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بله پای چې نور ونه وژي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شابیزو از
ځواني مرګ نه
ستوره
نه یم صبر نه
ستوره نه یم
ستوره نه یم ستوره نه یم ستوره نه یم ستوره نه یم ستوره نه یم ستوره نه یم ستوره نه یم ستوره نه یم
ستوره نه یم ستوره نه
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پرنګونو غږیږو. آیا په هغې چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري که نه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري.
منګه نکړه خدای به کېغه منې کړل ډېر ښه نس کاګه چې کفتر بازي او د شپېلای وهله او دغه تور رنګ کالی وسته.
هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور تغلي.
په نننۍ خپرونه کې د مختلفو رنګونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته ځیر شو نو دې نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنګونو یوه ټولګه ده. د دغو رنګونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنګونه هم ځانګړې معناوې لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او دې ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سید اجل وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنګونه کاروي او ځینې رنګونه یې د ځانګړو معناوو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ یو ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې که درته ووایم، سره رنګونه د زنانو دپاره دي، سپین رنګونه او دا د مردانه دپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دې دي چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جیګرخونه دي کنه او سړی جیګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنګونه یو قسم خوښ دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنګونه چې دي هغه د ځوانانو ښځو لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنګونه دي هغه د زړو ښځو لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځمه او خپلو خپلوانو کره ځمه، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نیسي. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنګین رنګ وي، د دې لپاره سنګینیت خوښوي. زړې ښځې خاکي رنګ وي، تور رنګ وي، ګلداره ټوټه وي. نو ځوانه زنانه چې دي رنګونه د شوخ خوښوي، ګلابي رنګ و، لکه شفتالي رنګ و، زیړ رنګ و. خو رنګونو کې تقریبا واته رنګ دي که نه، اکثره دا خوښوي. او چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي، هغوی جیګرخونه وي، داسې رنګ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنګ هغه رنګ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړې معناوې لري، او شاید یو لامل یې دا هم وي چې له هر ډول رنګ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنګ بیا د نویو واده کړو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنګ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپله دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اوله جوړه کې کله چې کالي ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغې عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو، ډېر جالبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، د تاوال مخته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی له هغه به یې واورو.
منګه نکړه خدای به کېغه منې کړل ډېر ښه نس کاګه چې کفتر بازي او د شپېلای وهله او دغه تور رنګ کالی وسته. د مګه قطعا من یدونه، حتی بوټم تور ناغوندو لباس او کمیز داشم، وایه په تاسو باندې ښه شګون نه لري، وایه په تاسو باندې نه زیانې. مطلب هغه نو شګون دا و چې ما په خپل سترګې لیدلی حال یو جوړ کالي مواخذي او تور ډېر ښه په قیمت مې اخیستې وه همدغه دوکانو کې بازار کې، چې هغه مې اول شوش سره داسې جالی شوه چې بیخي بلند خوره ده مادر سب کار شو بتن دکاندار ته ویله وای والا سیلاب در کنور چا شکار نه دخړې هغه وای تاسو ته حساب در کمال منګ نه کمال کړی بس فچنی کمال کړی وای ما خبرش
د نوموري په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ ور کوي. محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنگ کالی اغوندي، دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ زیات خوخي که مونږ تر زمونی ماما زمونیو یو خاندان مونږ تقریبا په څو کور ټول سپین کالی کوچان د سپین عادت کې زیات سپین کالی نه په تورو کالو کې نه په سرو کې نه په سپین کې دا طرف دی خدای کې کسو چې په شومه غلط فکر وکړي چې ما پورې غلط زیه.
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون په اړه د اسلام مبارک دین نظر تاسې بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعالی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعالی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعالی نیول ده، نیک فعالی جایز ده او ادا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خانه غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه د هغه پدیدی دی چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول د هغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې وویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناان مونږ کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بناان د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي، دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگ پتی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگون یو د بل سره چ خلتی گی اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغیر زیازی نہ بنا ان دا رنگون چ یو د بل سره مخلوطی گی. مثلا اتو په اتو کې ظرف کا چلوش پیتی کیږي، نو بنا ان د رنگ مشخصی په اساس کې منګه پمدی وو یا اتو رنگونو کی پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات مونږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بنا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیانن د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور رنگ لګ کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبی کیږي، زربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنگ هم دی دغم دی. نو بنا ان د سور رنگ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. یعنی دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. مان ته سور رنگ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انګډک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي. هم د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو څوارلس کلن جلۍ د یو اتیا کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خو